دلی دی د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې ترسره کړي دي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګرد سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکي هم وکړي درمن دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېشت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ته بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستله، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغه د نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دې سره بيخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافي هم شو دپسي ورته کوي ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې لپاره خدمت کول نو دغه ته وایي
بله دسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي دسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یي کله چې مصارف نه پرې راځي
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وارې چې دی د څوند ډلهییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکې بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کی بیرته د ټول مصارف بیرته پر دی کی خپل پر ژوند کی بیا ګټ ژوند سره کی په هغه مصارف باندې هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه به تر دې چې ورسره تر واده دی وکي
مایوان شینواره بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي
په حساب نامزاد شوی الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسنه لري واده نشي کولای نو دا خوم یو جنجال دسی دی چې دې ته یو مرمنه په کور ناشته دا وغال ته داغي باندې عمر تیریږي په دې نو په دغه حالت کې دا یو مثبت ته کې دی چې دوی واده وکي او دا خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خوب یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي کنه زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کیږي واده ورته کیږي ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بې لارې کیږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي بیا یو دا حالت دی بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کیږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل نن په خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله تقریبا 12 وخت 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اتصابی غذایی کرده یو ځوان و دیر شایسته آوازی و او دیر شایسته شیری جور کرده و بیامی دا ځوان وقتی دا نور بندیان سخه می جلا کرده ورتوی میله چه ځوانی پشتانه در سخه و کم خفه کرده خونه ولی هم می رو بند ورتوی چه پر کم جری می رو سلی و پر غلا بندی ورتوی چه زه چوکی ندر سرکومه دا ځوان را توی چه زم چوکی ندر سرکومه ورتوی چه اتهام دی او که لاس پلاس بلفیل نیولی و یا لاس پلاس بلفیل نیولی مورتل چه علتی پشتانه کوالای سم ولو بلی و نو ورځی وی کلاس ورځی اختر ته پاتوی نامزادی می زنګ راته وای چې زما د خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیات لرم نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تیلا د ټول شان راوړي نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک وای. دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستان باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کې بل اخره د ام سیم پی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت یې نه نیولې، د خرص په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در ډولم ورنم بیا پښتنه ځنی وکړه د ځوان سره چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په ارسل ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامت اون کې ولور دی، بیا ځای رواجو نه دی، زد زد بازی دی او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښینو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
کوم ځدار ته وای چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډلې و دره منځ تکړی او دغه ټول چارې مخ کې اوسي، آیا د زینو خلکو له خواله بد چلن سره هم مخ کېږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې دینجلې واده د پراتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوي بی
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ور سره کړی وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلا چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه وتلم د خسر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تا زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې هغه خپل امنیتي کاستمی ویل چې دیشه ماده باندې دفتر یو باسا وش دا خودل تخلاص ولا خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نوم رمزه کا اغه خرڅ کی یو څه پیسې دی او چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط یې پری شو ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه خسن می راتوي چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله شرکه موټر راول د سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې حالت متلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې به زه وسه لور بی دیجو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده قامت هیڅ شي نه دی پریشي نو زه د ساش انت ضرورت لرم تخ خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه د دوی دوستي نه د په زرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې او میاش مخ کې موږ دلې زواده درلودې سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتون په نامه باندې چاپ سوي دی خسر دوی په پیو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالي د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول زکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پشل دی شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملامت اون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملامت اون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کول په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده، په کوم تعداد ځوانان او ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر 3000 جوړی اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه، زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کوو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د ډلیز وده زوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډلیز وده زوم باید بیروزګار نه وي، څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي، پنځم د ډلیز وده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا 1000 افغانۍ پوخ ماش ولر اګه اکل یې باید شپږ کاله په نامزدی کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی، د نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډلیز وعده کې منې سي، ما سي موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر منی، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زاری کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي، وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده، که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و، په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی، او کین جونیم راځي تاسو سره کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده، د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلی مشر به و، قومي مشر دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی، دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده، او د پنځه لکه یا څلور لکه د تلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي، زی ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دی کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوي؟ مثلا د یو نفر دوه نفر لس نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم، زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سر رسیږي. موږ چې وخت دلیز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو نوی زمان دي زورته مې چې سل جوړه وای، سل جوړه خالي نوی خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان کړه، یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی، او هم د دوی د فار یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته فار. بل نه پر بیا زنګ راوي چې زه ار نوی زوم ته 15 15 کلمه شامپو مجبور کو، بل بیا د زنګ راوي چې ار نوی زوم ته 226 اتر ورکو، بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کو. البته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د نوی زوم کالی دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د نوی د مکسیکا میز څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د نویان ته توفی ورکول کیږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو.
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور اخته و د ډیر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لازکی.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولوار ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده که تر قرآن عظیم و شان و تر جای نماز دام مکمل موجا ناوی عزوم تا الحمدلله خپل د خیره بنسر ده خواد سخت ترتیب و تنظیم و ده واده چخه نور ده ملامت اون که رواجون دل تا دیر سختی چه زوانان دیر سخت دردوی و زوروی و کری، مثلا براتای دی دام یو رواج دی، روژاتای دی دام یو رواج دی چه ناوی عزوم زوم و ناوی تا توفیه لیر، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دو اختریان دی، کچنه اختر و لوی اختر رواجون دی چه ناوی عزوم زوم و ناوی تکالیف دغه که یو دبل کورت دوستان سر زی بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراتای دی، داسی بشمار رواجونه دی چه مساریب دا واده چخه لش کم وی. یو دیر عادی واده چه یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تا دو لس لکه اوغانی دا اغا کم کم اندازه دا. زینو ولایتو که بیا دوم را دردون که یالاتی چه دری چلور اولادونه یکی دا سوی پر اغا سر بیره منگی خوریواج دی پاتسوی دی پر اغا سر بیره منگی هم اغا والوار و اغا کم شرایط چه خپل پر زوم منگی شو اغا زینو واری. دوم را بعد رواجونه دی چه دا اغا والوار زینی اخی د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کاله ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یوه نړۍ مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولی، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځه کې چې است الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري ستاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګر چې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم. بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغه الوری زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوم خوما فرهنگی فعالیت دلودی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز آغا سخفاری غصبالم در دولستم سخفاری غصبالم کابل تر آغلم نو پا کابل که ما او گشتله چو بیا همز دست یو آغا ولرم یو فرهنگی آغا ولرم اجتماعی فعالیت ولرم آنو ما گشتله چیز نتا قسم لیر علاقه می دلودل در نتا قیسره اش پرمیش بی کورس دولارم کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که آغا وقتی دبار مرغه چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندلودی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتن می سبک ویلی و نوز یوانه نیوالم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سوالا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعتو از وزارت تولارم ها ده اطلاعاتو کلتور وزارت نشم ارغا چه آغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر آغا ده پیجم دلما ده وزیر دور وستلما پا آغا گره وار وستلما آغا وقت ده وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلن نو ده چوار لما آغا تمیو ویلا زن میرو پیجنده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستی و آغا ولرم زکا چیز فکنده هر کی سوکاله آغا وقت لام تعلیم وام زده هنر و دبیاتو دا پانی چلوون که وام دا طلوی افغان دا ورسپانی نو دی آغا ویلو ولتا غواره چی را لوی کی رسمی کار وکی وزیر ما سخ پشتنه وکتاله مالو ولی نغارم ولتا هیواد کی کارتا که زب تا پر آجوی کی رسمی مقرره کم دلی کوالی او دا پروڈیسری پا آغا بندی پسیفت بندی ولتا ولارا سدا اوس ما تحریرات تولار سالتا دا رئیس صاف سخ کاغذ واغا واغا دا تحریرات و رئیس اغا واغ ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دوار را کلا ما درخواستی بولی کلا برت میران و وزیرت اغا کلا لاسلی کلا اوزه پا اغا شیبا راڈیو تا ولیشم منت دا اوز لارس راڈیو تا او دا عریز دا علتا رئیس تاور با چه اغای لاسلی کی برت ما تراور مال شدی نو ما اغا اغا واقستل اغا درخواستی چه دا احکام بانی کلی و وزیر صاحب اغا واق وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زرا دوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه در لطیف نازمی سره لطیف نازمی در راژیو رئیس و در آغا سره زاله تولارم چه خبری وقتلی ویلز در آغا انجلی بدلیجم در دیر با استعداد انجلی ده در با تاسی بخپلو آغا که در سره جرس کهی بخپلو دایوی که در سره جرس کهی بشا قلم لری نو در راژیو کار کوله ایسی انو بیا چیز اولادم رئیس اغا لاسلی کرله و دا رئیس اداری تواروله نیز رئیس اداری توار اغلم نو دا اغا پروسیجر و اغا اغا تا چوار اغلم اغا ول داری زمات را کز دا اوز اوز زمو وزارت زی لاسلی کون زی خبال وزیر دولم انو ماور کرله پا دا اغا دوست یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستيال په هیڅ
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا ما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لور دی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مودراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعری سره مې درلوده، د کیسې کني سره مې درلوده، د خطاطی سره مې درلوده، د انځورګری سره مې درلوده. یعنی کله چې هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای، نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه سم، زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا د لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشاده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې پوښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګټ سو، هغه ورور هم را سره ګټ سو، خو بیا وروسته هغه ورور پرې شوله او از ما خور د بعد مرغ چی په ځوانی کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوالو، د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسن کې و، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، لس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم، مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي، یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې، یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. استفه او اتی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او اتی زیږنده
اکا ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي اغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما کڅوک مې په منیسته بولی هر څه چې مې بولی خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیره هغه چې ډیر مې تحریک کوي چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خو شزه د شوزو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنې هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي مش کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم ما چې کوم شعرونه لیکلې دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه ک نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شعری چې ده ډیره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام سوی دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس تش په تو تیرې ما د کور کار کوم په دا چې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پوری نتقاوت کی جا مکار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تین ولی کجیری لرد سخوش وی دیزی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وی دا تجربه لری اغلری زده او اس چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپات سی نه دبسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته یې دا هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر په څه به تم ورځې په دې حساب باندې مثلا اوري بشير په اوري کته وخت نه لري چې ویل کې په بشير اوري وسخولير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش په خلې کوم اش په خانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي پام دې نه ځنی اړي یعنی فکر کې دی دا ونی سي چې زه باید دوه لیکم یو څه نه نو هغه شعر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شعر نو په دا خطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې دا ځما د خپلې د خوب کوټې تر ځما نه خوب بل سکونه چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم دا هغه موجودیت احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زاد تقريبا لس کال خپل پرسته یو لس کال دی په بستانیه کې شون کومه ویلسکی او رسمي اغنل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما اغی میورسته ماموریت بود چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی دکات روسیشی بود پوری نو اغی ماموریت ما اغی که تاقیب که نو دا اغی کال روستنو بیا ما رسمی ماموریت ما دی کلی دل تر اغلی ما او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راستي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی
او کنورسی لیکل میکلی دی ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کوم سره
ګل له کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړئ
تاسو ټول باندې مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
راز چی او جوړ جوړ په ځنګل کې راز چی او Yeah.